د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ولزر خالی بسونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. په کندوز کې یو شمېر ډاکټرانو وروسته له هغې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ چې دغلته د یو ډاکټر شپږ کلن زوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د تختونکو په منګولو کې دی. او د میانمار یا پخوانۍ برما مشره آنګ سان سوچی نن راخین ایالت ته تللې چیرې چې اقلیت روهنګیا مسلمانان له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوستانو د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي اوري. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د سمنګان په دره یوسف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه پاتې دي. د هند په اتر پردیش کې د حرارتي برېښنا په یو کارخانه کې چاودنې شپږ وشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادرین نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادری زیاته کړه
سه ماه قبل بررسی های جدی را به این هفته آغاز خالی بود و در بعض موارد افراد خیالی
د وی درې مشت وړاندې په دې برخه کې جدي ارزونه پیل شوې دي. ځینې بستونه خالی او ځینې خیالي افراد نیولې وي. لاس در بستونه مو د مرکز ولایتونو په سطح په درې څلوېشتو ادارو او وزارتونو کې دي. په ټولیز ډول زموږ 9,000 بسته د پنځم او شپږم درجې دي او 8,000 د ښوونکو لپاره دي. دغه بستونه داسې مهال اعلان شوي چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یوه راپور کې په افغانستان کې د بیکاري سلنه شپږ ویشت ښودل شوې ده. د سمنګان په دره یوسف کې خلک د هغو څلورو کارګرو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې د سکرو د یو کان د نړیدو له کبله په کان کې دننه بند پاتې دي. دا پېښه پرون ناوخته شوې ده. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړي محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې له اړوندو ادارو سره یې اړیکې نیولې، خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله نسي کولای په دې برخه کې اقدام وکړي. د ویتا سوشه پویږي چې سمنګان ولایت داسې امکانات او وسایل نه لري چې په داسې حالاتو کې کار ترې واخلي. که څه هم دغه موضوع مو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې له ریاست او ولسوالۍ سره شریکه کړې ده، خو ټوله د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. تر اوسه اړوند دولتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې تېر کال هم د سمنګان په رویدواب ولسوالۍ کې په ورته پېښه کې یو شمېر کارګر د سکرو په کان کې مړه شول. رویدواب او دره یوسف په سمنګان کې د سکرو لوی کانونه لري چې هر کال د عامو خلکو لخوا په غیر مسلکي او غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. شغلي وزیر د دغو ځواکونو د شمیر په اړه وویل چې دا به د اړتیا له مخې وټاکل سي. دی وایي شایي هغوی 5,000 وي، 10,000 وي او یا تر 30,000 هم ورسېږي. که څه هم دفاع وزارت د دغو ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په اړه چې د وزارت د منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کېږي شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د پاکستان او ایران استازو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې ویلامې په خبرولو سره د دغو دوو هیوادونو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه لومړنۍ مشورتي غونډه بللې ده. په ویلامې کې راغلي چې د لیدنه تیره ورځ په اسلام آباد کې شوې چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د برخې مسؤل منصور احمد خان له خپل ایراني سیال رسول اسلامي سره په دې خبرو کې برخه واخیسته. دواړو لورو تایید کړ چې د افغانستان روان کړکیچ د خبرو له لارې هواري دایسي او دواړو استازو د افغانانو په مشرۍ افغانستان د سولې د بهیر څخه بیا ملاتړ بیا تکرار کړ. په دغه اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د ایران او پاکستان دوهمه مشورتي غونډه به څه وخت او چیرې ترسره کیږي. دا و تر دې مالته د افغانستان اړوند خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو چې مشخص خلاصه دی راډیو ری هندي چارواکي وایي د غیوات په شمال کې د حرارتي برېښنا په وی کارخانه کې د 14 لکبل لشت لرجش پر روښتنه وجل سوي او شپته نور ټپيان دي د پېښه په اوترا پردیش ایالت کې سوي ده ټپيان روښتونونو ته انتقال سوي خو ډاکټران وایي د ځینو خراب روغتيي حالت ته پکتو شاید مړ شمیر ډیر سي د دغه 14 علت تر اوسه معلوم نه دی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي چې امریکا د ایران اصلي دښمن دی او تهران به د دغه خبره هیڅ کله د اټومي تړون په برخه کې د واشنگتن تر فشار لاندې رانسي نو موري د خبره نن له یو شمیر محصلینو سره د لیدو پر مهال کړی ده د خامنه ای په خبره د ایران هیڅ کله د امریکا هغه ادانه مني چې وایي د اټومي تړون له موادو یې سرغړونه کړې ده او د بلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې لا یو بل سره ولیدل د بلاروس دولتي خبري اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پیترو پروشینکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وشوې د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ساتي radio.com کې هم وګورئ دا افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون ول زره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل په دې اړه په ریپورت سربیره مو هغه اندېښنې چې دغه آزاد سیالۍ به څومره شفاف وي د دې کمیسون له یو کمیشنر بریالي هلمند سره شریک کړي چې وایي
کمی دلیزی از موینی چې موږ اخلو هغه په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه باندې به وی چې د پونتونو لپاره د کانکورات امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره بر
د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومت او د خبري اعلانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبري اعلان خوندي نه دي پر دې موضوع هم ریپورت لرو په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې وروسته لاغي په احتساب لاس پورې کړ چې د یو ډاکټر شپکلن زوی له تیری وی ونی رئیسی د وسلوالو کسان لخوا تختول شنه ده که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د میانمار یا پخانی برما مشانګ سمسوچینن شمالي ولایت راخین تولاړه چې رچې تاوتریخوالي لسګو نظر روهنګي مسلمانان ګوندی بنگلاديش ته کړه کوله تاړ کړی دي د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون ول زره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل د دې کمیسون رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان تول چې په دې بستونو کې 8000 د خونکو او پاتې د ټټک چي د ملکي مامورینو دي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو چړنو په پایله کې جواته سوچې په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول زره خالی بستونه موجود دي چې ځینې خیالي هم وو د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبه پورس په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل هغه وایي درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي څېړنې پیل کړې خالي بستونه وو او په ځینو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو د وزارتونو او د کابل او ولایتونو په کچه په نورو ادارو کې شاوخوا ول زره بستونه خالی دي چې اعلان ته مو ورکړل له دغو بستونو څخه نظرې پنځم او شپږم بستونه دي او اته را د خونکو بستونه دي خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالی لاره ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازموینې فرمی د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتونو خپلواک کمیسون د ویب سایت لاره اعلانیږي چې په شرایطو برابر کسان کولای سي ورته خپل نمونه ثبت کړي نو موړی زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري اقتصادي انجینری لرغونپوهنه پالیسی او پلان تخنیکی ولایتی تدارکات بدنی روزنه تفتیش معلوماتي ټکنالوژي حقوقي دینی کرنیز اطلاعات او عمادي کې روغتیا حیواني روغتیا مالی مدیریتي بشري سرچینې څار او د روزنې په برخه کې اړوند بستونه شامل دي د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې په دغه ول زره بستونو کې چې پنځم او شپږم بستونه دي څوار لزره د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون په 1993 کال کې د بوند پریکړې او د افغانستان د اساسي قانون د 50مې ماده لمخې جوړ سو خو په تیر دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې لخوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود وو ولسمشر محمد اشرف خانی میاشتې وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسون ته ولیږدوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي:
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دې ځل به هم د تیر ځل په شان باندې دغلته شفافیت او روڼتیا موجوده اوسي، او خدای وکړي چې داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دې ځل باندې بیا خدای نخواسته کومه ستونزه راپیدا شي او روڼتیا
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبې په ورځ یې پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغانه شبکه وایي هغه کسان چې دغه کمیسون د ازموینې له لارې بېلابېلو ادارو ته بریالي کیږي د ادارې پخواني چارواکي یې پر وړاندې ستونزې جوړوي.
دوستانو موریدل چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون خالی بستونو ته په شرایطو د برابرو کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویل دي کسانو داسې کانکورس موینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژي ولاړ او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. د دې کمیسون یو تن کمشنر بریالي هلمند ازادي راډیو ته وویل دا چې پروسه شفافه ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنې نه عجز دي. له ښاغلي هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په دې اړه پوښتلې چې ولې لا هم په حکومت کې په ډېر شمېر خالی بستونه موجود دي. خغله هلبندوی
هدف دا و چې لمړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز عملونه چې د هغه په نتیجه کې د خلک استخداميږي پر هغه باندې ښه کار وسی او هغه ښه ځانونه ډاډه کو اطمینان وکړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولې د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا بلکې
اصلا کله په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړ روي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچه به فرق وکړي خصوصي صاحب او رشته به فرق وکړي دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه بیا لوی تفاوت وي هغه بیلواله بي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅیږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ د کړې دي در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسه شفاف شوی دی او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې ډاډ پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوا او په هغه ترتیب به په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې. تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرره کې، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور دلته کې امتحان اخیستل کیږي او چې ډېر نمرې وړلې هغه به کامیابیږي او دلته تقریبا تر لس زره ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي یا دا دونو سیستم ته تغییر ورکړي.
دوستانو سموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون یو غړی بریالی هلمند چې د 1900 اعلان شوو بستون لپاره د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي.
تا تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ویلي د حکومت او د خبریالانو د ملاتړ د اړوند کمیټو له ټولو هڅو سره سره افغان خبریالان خوندي نه دي. د دې کمیټي د مشرتابه هیئت غړي صدیق الله توحیدی نن د حکومتي چارواکو او مدني ټولنو یوې ګډې خبري غونډې ته وویل. پروان میلادي کال کې لس خبریالان وژل شوي او د دوی په وړاندې د زور سیاتي سل قضیې ثبت شوي. یوسف خان زدران له کابله له نور تفصیل سره.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو تر څنګ ځینې حکومتي چارواکو، زورواکو، د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. یاد کمیټې چې د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیواله ورځ نمانځله ټینګار وکړ، له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري. د دغه کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د خبریالانو د ځورونې اندازه سږ کال هم د اندېښنې وړ ده. په 2011 میلادي کال کې تر روانې نومبر میاشتې پورې لس خبریالانو وژل سوي او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت سوي دي. دا په دې معنی ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره له ګواښه ډک یو هیواد ده. دی وایي افغان حکومت ته د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 602 قضیې سپارل شوي چې نږدې 200 یې تر څېړنې لاندې دي او تمه ده چې دا قضیې په علني توګه وڅېړل شي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د رسمي شمېرو له مخې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته تر اوسه په افغانستان کې 70 بهرني او کورني خبریالان وژل شوي او د دغه کمیټې په باور دا لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي سازمان یا یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي حکومت د خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې نه ردوي، خو د دوی د خوندیتوب په برخه کې لازمو اقداماتو ته ژمن دی.
د اشخاصو کړنې زما هیله دا ده چې دا د حکومت په اډانه کې حساب نه شي. یعنې ځینې ستونزې به د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وي، ولې دغه ستونزې په دې معنی نه دي چې اصلا د افغانستان حکومت، د افغانستان سیستم د بیان ازادۍ ته عقیده نه لري او د بیان پر ازادۍ باندې باور نه لري.
یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر هم وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکي وګړو او خبریالانو وژنو او نه خوندیتوب اندېښمنه کړې ده. د دغه دفتر یو استازی رینو ډاټل یادې خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه د افغان خبریالانو له ملاتړو ټولنو سره په ګډه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د معافیت فرهنګ د ختمولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د زموږ پرونی هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم باندې وی سیاسي ډلې خبرداري ورکړي حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارکونکو کې تغییر رانوړي، دوی به پر ضد جدي ګامونه واخلي. دا د محور غړي وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ته اراده نه لري او هڅه کوي چې د ولسمشر ټاکنو نه ترسره کېدو ته هم زمينه برابر کړي. محمد حدیث پردي اسلام کابل رپورت لري.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو لخوا په وروستیو کې د انتخاباتو په برخه کې د انتخاباتو د کمیسون په کارونو او د حکومت د ارادې په نه موجودیت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. د افغانستان د خلکو ملي محور هم په یوې ناسته کې په انتقاد سره وایي په حکومت کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره اراده نه ده موجوده. په کمیسون کې د موجوده کمشنرانو په موجودیت کې د اصلاحاتو او د شفاف انتخاباتو تمه هم باید ترې ونه شي. د دغه محور د مشرتابه شورا غړي شیوا شرق له ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د اوسني کمیسون د کمشنرانو په موجودیت کې انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د دوی په لری کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي.
مو تاکید بر اصلاحات بنیادین، تغییر کمشنران، ارائه یک طرح تخنیکی کې اصلاحات را در ساختار
دی وای موږ د بنسټیزو اصلاحاتو د کمشنرانو د بدلون په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو لپاره د تخنیکی طرح چې اصلاحات ته لار هواره کړي وړاندیز کوو. که زموږ طرحه په پام کې ونیول شي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره به دریم ګام پورته کړو.
طرح تخنیکی ما در نظر گرفته نشه، ګام سومی نسبت به آینده سیاسی افغانستان اتخاذ خواهند کرد.
خو نوموړي د دریم ګام په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ښاغلی شرق ویل دوی حکومت ته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د څرنګوالي او د اصلاحاتو د راوستو طرحه وړاندې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو له کارونو یو نیم کال تیریږي، خو په وروستیو څو میاشتو کې کارونو د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو سره پوښتنې راولاړې کړي. دوی د کمیسیون غړي د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې د حکومت په لارښوونو او د تجربې په نه موجودیت تورنوي وایي چې د کمیسیون د غړو ټاکنه د قانون له مخې نه بلکې د حکومت په خوښه شوې. دوه ورځې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي و چې که د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات رانه شي او د اوسنیو کمشنرانو پر ځای بېطرفه کسان په دندو ونه ګمارل شي نو د انتخاباتو پایلې له اوسه ښکاره دي. خو د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دغو انتقادونو په اړه وایي
کمیسیون مستقل انتخابات
یعنی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نور انتخاباتي بنسټونه په خپلو چارو کې خپلواک دي او هیڅوک یې په چارو کې د مداخلې حق نه لري. د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د یو شفاف میکانیزم او طرزالعمل له مخې ټاکل شوي چې مدني ټولنو او رسنیو ترې څارنه کړي. د حکومت له لورې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده موجوده ده، خو متاسفانه ډیری شخصیتونه له وخت وړاندې قضاوتونه کوي. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشید چې د خلکو د ملي محور له لورې په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل که وضعیت دغه شان روان وي خلک به په انتخاباتو کې ګډون ته زړه ښه نه کړي او لکه څنګه چې لازمه ده په هغه شکل به انتخابات ترسره نه شي.
په کندوز کې سړی تختونی او غلاو زور اخیستی او د دې خار خلک یې نارامه کړي دي. ویل کېږي چې دغلته لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یوې وروستۍ پیښې له کبله چې په ترس کې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی تختول شوی دی اعتراض کړی دی او په کاري اعتصاب لاس پورې کړی دی. نور حال به له سیمې څخه د اجمل آرین په رپورټ کې واورو.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تښتولو په اړه، همدارنګه د دې ولایت په مرکز کې د سړي تښتونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکټران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنی نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګندو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافگرا این بچه را اعلام کنن یا ای که
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري حساب به له دې هم پراخ
شار شوه بسات ولسوالیا شوه بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ چې چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تښتول شوي ماشوم په خوشی کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري حساب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي
ما هر روز کې از خانه میبرایم وضو میکنیم او دربار خدا.
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تښتولو او د جنایي جرمونو پیښې زښت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشي کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډیر ژر به دغه تښتول شوی ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکټران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري حساب لاس پورې کوي چې په دې ورستو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله یې د دې ولایت ټول خلک سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تښتونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای لخوا د اسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شو اسنادو تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې راپورته شوې. سی ای په 2011 کال کې د پاکستان په بټ آباد کې اسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا 40 سره هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د بن لادن د اوسېدو له ځایه ترلاسه کړي وو چې اوس یې خپاره کړي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې پیشنهاد کړی. اسوشیتد پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې مهمې برخې یې رسوان مراد وړاندې کوي.
په دې اسنادو کې چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼې لیدلی دي او اسوشیتد پریس یې یو کاپي ترلاسه کړې، ښکاره کېږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالي مرستې او ملاتړ پیشنهاد کړی دی. د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څرنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1990 کال را په دې خوا له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی آی ای لخوا خبر شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي، ایران چمتو دی چې ملاتړی وکړي. د سی آی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې چې اسوشیټډ پریس یې کاپي خپره کړې ده، د اسامه بن لادن د کشري زوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نه دي لیدلي. اسوشیټډ پریس اژانس د سی آی ای د خبرو شو اسنادو له مخې جوړ شوی د وارلانګ ژورنال د 19 مخیزه رپورټ په حواله وایي ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړی. ایران د غراس القاعده ته وړاندیز کړی چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونو کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی آی ای لخوا خبر شوی اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د تحقیقاتو کمیسون خپاره کړی دی. د کمیسون ویلی دی چې ایرانی چارواکو په 1990 کال کې په سوران کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې دي او د دې شبکې غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی آی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر د 11مې برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي دي او د دې لپاره چې شک او شبهه لري شي د هغوی پر پاسپورتونو د دخول ټاپې هم نوې لګېدلې. دا اسناد هم د 11 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي، په کوم کې چې ویل کېږي له 10 څخه اته القاعده غړو چې په نیویارک کې د بریدونو لپاره الوتکې ارغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو مخکې په ایران کې وو. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1990 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل، له دې شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نه ده تایید کړې او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي، د سی آی ای لخوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د متحده ایالاتو یوه پروژه بللې ده او هغه رد کړې دي.
تاسو له پیغامونو
زه احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. د حزب اسلامي د اوراندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه یې هرکلی کوم او مثبت دریځ بولم، هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي.
السلام علیکم، زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. هلته په بارډر کې نن سبو لارۍ ډېرې زیاتې دي. دلته کمانډر از محمد هغه رشوت واخلي پیوا لارۍ نه ډېر ضروري په یو خلی چې کوم لوړ پوری چارواکي دي د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دې ستي باندې کړی مونږه تبا کړی بشي تبا کړی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، کابل کلی وزیر نے تا سر پاڑی کا کیما عرورہ کلی وزیر تا مخامخ داد نا جوگانو دونو نہ چلے گرتی جی پتہ کا تھا کہ ہم نہ مردار اوپتی دا ہم دا سپتک دا ہر کم راجب خالی کی گی پورا منگا ڈیر پا آزاد کی منگ وار جدا عرورہ دا غزائی لری شے و بل زیادہ جلاد بل زیادہ جی بوزی جی خلق دا جی بوی نا پا آمان کی دا مردار اوپتی منگا شپا ورز دینا خوب نسکا والے.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې خپاره شوه. مخکې مو یادونه کړې وه چې د میانمار د رخینه ایالت ته د دې هیواد د مشري اونګ سان سوچی د سفر په اړه یو رپورټ لرو. متاسفانه د وخت کمی له کبله دا رپورټ په دې خپرونه کې نشو خپرولی. زموږ د سبا سهار په خپرونو کې به یې واورئ. اوس ستار فروغ سټوډیو ته راغلی او په راروانه خپرونه کې دی درسمه.